د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته به هم ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام لپاره ځانګړې ده خو په سر کې خبرونه واوري د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یو نخته کې درې وسلوال کسان وژل شوې دي د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکي څنګ د راپور لمخه د پیخه د پنځشنبه په ورځ د سلواغه په نهمه مخام محل د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهرک سیمه کې شوې ده د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدر او موادو افغان قاچاقبران بللی دي د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له امو سین څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه و نکړه او وسلوال مقاومت وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول په خبر کې راغلی دی چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي د تاجکستان سرحدي ګارډ ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو یې په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلی دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2018 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړي دي خو دا ځلې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړې او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه استولای دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالی بحران په زیاتېدو دی د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د لمنځه تلو خطر ورسره مل دی د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلونکي دي په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمېدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 191 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 163 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې د انګلند لوبډله هم د نوی زیلند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر دکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسره زده کړي درنه او ګلیز د کون کو داتر سن چې مړه تاسو ولو نه یوازې د چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصل وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکه کوم مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې ځکه کوم سهاله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکه کوم هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوس پر لور باندې سم تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې شزې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ شزنې وزیرې په توګه یې کار کړی دي. درنو ګللی ځکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلې ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1918 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلې و په هماغه شهر کې خپل مسترګې لدې نړۍ څخه پټ کړلې او د یو پرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظمر سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو پرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دي چیرته تیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دي او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د شزناز د کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یدل چې یو له مشهور شونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په الی نمبر سره د نسوان په هنځي د ساينس څنګې پای ته ورسول او همچنان په الی نمبر تر لاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لمرنی تعلیمی پالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لمرنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسی لمرنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسی د افغاني مدیرې په توګه څخه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالی لیسی ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسی د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا وه، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پراتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي وه. په دې دربشکسي ځکه کمیسون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروشکسيزه کمیسون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړل، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د حقې د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کوبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټول افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه زده کړی اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښ وګللې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ده کوم چې دغه افغانې مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ وګړو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګل لیست د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو قربان او د یو چا څخه اوریدلې وي، خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالیز د کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شول چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالیز د کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو له خوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو ترڅو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل سول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نشر سو، نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل سول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او هم چنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل سوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق باندې چیرینې وسپلې تر څو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستې و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا ښه کار نه دی شي اوسو کچېرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ته تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي تر څو وکولای شي د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او تر څنګه څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني آرامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرشو څخه راتیر سی یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سی. دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګه وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو. نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو کې کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو، یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرشي او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندې پاتې کو. نه مو احساسات بې ځای سي، نه مو وخت بې ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بې ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي، په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کوم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دي، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینی محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینی منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینی محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کی یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کی یا ځینی بې ځای قضاوتونه تر سره نسی، یا کوم کاست باید تر دې حدا اجازه ورکړو چې هغه مشته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرشي ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو یې. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونو ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسي، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسو خپل اهداف او خپل مخه ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوي، د خپل مخه لپاره تاسو کار کوي، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیره د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره مرزنی محدودیتونه ټاکو، دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارف د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. رزو دي ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي، دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو ویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان د پاره حد حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدود ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو غټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. کچیر یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمي او ښه اړیکه ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی کچیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بی ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ، په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی د یعنی بل اجازه څخه بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ماته وخت راکئ د ځینی محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه پر روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ او ادنه ویلو مهارت استمرین کی ادنه ویل تاسو په ډیر نرمی سره تمرین کی کچيري یو څوک تاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه تاسو محدودیتونه په نظر کې نسی تاسو په ډیر آرامي په ډیر نرمی او په ادب سره ورته وشي یا هم هغه کچيري خلک تاسو حدود ته احترام نه پریږدي تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ وسی دا سم کوي چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسی کچيري درناوی نور ته کوي تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره کچيري څوک په تکراری ډول سره تاسو دغه حدود او تاسو محدودیتونه په نظر کې ونیسي او تاسو حدود درمات کینو تاسو بیا هغه محل یوسی عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي د حدود د ساتلو غټي بيدا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور مې سکیږي اړیکې شي کیږي ذهني آرامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي د شخړي او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي ترسو ستاسو اړیکې شي پاتې سي ذهني آرامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی خپل د ټولي ورزنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود د پښولاندې سوي نه وای کچیر هغه هر برخه وي تاسو هغه حالات پکښ ولیکئ او رسدا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد تکل لازم و چې تاسو باید تکل وای نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي په ول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي تاسو حدود په شولاندې سوي دي ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه محل سره ول حدود ټاکلی وای نو درنه ځکهونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پاتې رسو تر راتلونکي درس مو په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونی کی هلی میومنې درنو زکونکو هله د چیرو غو جوړ پیاست او خپ مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکي د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی په دلوست کې به په دې باندې موږ تاسو په هیجو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی څه ډول زموږ په اړیکو زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګه زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسې زموږ لپاره نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او خپل ژوند کې عملي کړئ د نویلو مهارت دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي کچېره ستاسو دغه مهارت ستوي چې په شډول سره په سالمه طریقه سره د زینو شانه په وړاندې نو وایا سره دی کې نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي د خپل انرژي ساتنه وکړي او ترڅنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي دا تاسو ته د حدود د ټاکلو د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او ترڅنګ د بي ځای او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي مثلا د حدود د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې ډول حدود ټاکلای سو ولي اړین دي ولي مهم دي نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه تاسو په ژوند کې هغه مهم دي تاسو ورته اړتیا لري تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ حدود وټاکئ او ترڅنګ په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلای سي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکي، هم خپل اړتیاو ته لمړیتوب ورکړي، او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتي. که څه هم دغه دنویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نه ویلو مهارت زده کول چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسې نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسې پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسې د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې مخالفت یا رد څرګندوي. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسې په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسې څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسې هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسې ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسې هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسې هم وکولای سئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسې نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای سئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ، او تاسې د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډېر اساسي برخه ده. کله چې تاسې نویل زده کړئ، چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسې مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ، نو چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسې د هر څه په وړاندې نه وایي ځینې شیان، یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسې هغه ستاسې د حدودو سره، ستاسې د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسې د حدودو خلاف وي، تاسې دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسې ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسې هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسې دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسې هم وکولای سئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ، او هم به دا وخت ولري چې تاسې د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولای سئ هیڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هیڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي، نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې تاسو د وخت ساتنه کوي، تاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه تاسو لپاره مهم دی او تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسولیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې تاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپل کړنې هغه کارونه چې سرته رسوي هغه تاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا تاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست. دلته تاسو درناوی تاسو احترام زیاتیږي او تر څنګه د نوویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاس همدغه نوویل به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مثال درکې کچیرې تاسو زیات مسولیتونه په غاړه واخی زیات وړاندیزونه وغوښتنی ومني پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نوویلو ځینی ګټي او اهمیت و چې ډیر اړین و. راځو لارښوونې ته څنګه کولای شو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نوویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای شئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی یا مثلا زه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی شئ. یا هم په لنډه توضیح ورکې دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیري اړین وي کچیري مهم وي تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا ویل. ډیر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کی. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم یا کچیري زه دا کار ستاده کار واخلم مسولیت په غاړه واخلم نو شاید زه دغه کارونه لامل ونه سم کولای چې مسولیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایئ کوشش وکړئ چې کچیر ډیر ضروری وي د غزنې لند توضیحات تاسو ورکړئ او کوشش مکوئ چې ډیر توضیح ورکړئ ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لري چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډیر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ هم دغه کافی ده. تاسو دا هم کولای شئ چې د بدل وړاندې ضرورت وکړي کچیرې مثلا تاسو پرشتیا سره غواړئ چې دا کس سره کومک وکړي پرشتیا تاسو هدف د دې چې مرسته ورسره وکړي نو دا سی وړاندې ضرورت کولای شئ چې زه اوس دا کار نسم کولای مګر پراتلونکې هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتمان درته کولای سم یا شاید وی کولای سم په دا ورځ کې. نس د بدل وړاندې هم تاسو کولای شئ چې ورته وړاندې کړئ او د نوویلو تمرین وکړي. هغه مهال تاسو په هغه حالت تاسو تمرین کړئ چې کچری تاسو ارتیا ولري چې نو وایي تر څو په دغه وخت کې تاسو پر ځان دډمن اوسئ باور اوسئ. یعنی دغه د نو ویلو تمرینات ځان سره وکي او د بدن ژبه وکاروي. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي تاسو کوشش وکړئ چې د نو ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي یا سترګو په سترګو ورته وګوري او یو هوسا چون تاسو وساتي. نو د بدن ژبه هم تاسو لپاره یو ډیر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوي په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولای چې هغه کار سرته ورسوي نو د اړتیا سره سم تاسو خپل وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نوې لګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاس یا ځینې موضوعات رد کړئ ځینې وړاندیزونه ځینې غوښتنې رد کړئ دا به تاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړي، ځینې وړاندیزونه رد کړي، په دې وخت کې تاسو وخت لري چې خپل د ځان لپاره د خپل اهدافو لپاره کار وکړي. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې زیات د ذاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي، تر څنګې ستاسې د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوی په نوی لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې په کوم تونه کې باید نو وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نو ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو، تر اتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، شه چری.